سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې وخت ما خام شپږ بجې شوې په دې خبري مجله کې مو ز فرشته صحاق قربانه یم پیل کوو د دې ورځې په خبرونو په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو د یولسو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو دوه نوې مثبتې پیښې په تیرو دوو اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوي دي. د دې سازمان په وینا تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو شپک مثبت پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو د واکسین د روان کمپاین په ترڅ کې چې له دوشنبې راهیسې پیل شوی په پام کې ده څه کم 2.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه په پاکستان کې هم د روان کال له پیل راهیسې د پولیو د 14 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. په تورخم کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکی خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شول. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون ناوخته پر خپل اکاونټ کې لیکلی وو چې پرون ماسپښین پاکستانی پوځیانو د ګورګي په سیمه کې د افغانستان پر لور ډزې وکړې چې د دوی ځواکونو له دفاعي ځواب سره مخ شول. قانی ټینګار وکړ چې د دوی ځواکونه به پر هر ډول شرایطو کې له خپلې خاورې څخه دفاع کوي. د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه د ګورکي په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د جوړولو هڅه کوله چې وسله والو طالبانو یې مخالفت وکړ. په راپور کې پر دې مسلې هم تمرکز شوی و چې هڅه کیږي د قربانیانو له کورنیو سره وغږیږي. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د ایالتي تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشال رادیو ته ویل چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر شوی چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه هم خلاص کړي دي او پر دروازو به د مسافرو تګ راتګ هم ډېر ژر پیل شي. په تورخم کې یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نه خپرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د خبرو په پایله کې دا پریکړه وشوه او دغه راز موافقه وشوه چې پر دې دروازې د دواړو لورو د هر ډول تعمیراتو له جوړولو مخکې به یو بل ته خبر ورکول کیږي. د تورخم دروازه پرون وروسته له هغه وتړل شوه چې په غور کې سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ نښته رامنځته شوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی وو چې سیمه کې د ولسی وګړو پر کورونو هم ډزې شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاش دافیر کاریان ډیګر وای د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له نوي رئیس فارس حداد زیرو سره یې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. نوموړي پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دغه کتنه رغنده کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر مالکیت او د ښځو په مشرۍ سوداګري باندې د ځواکمن تمرکز او ټینګار استاینه کوي. اغلی ریګر وایي د افغانستان اقتصاد د ټولو خلکو هڅو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د قطر له پلازمینې دوهې څخه فعالیت مخته وړي. خومیرمن ډیګر ندی ویلی چې دغه کتنه کله او چیرته ترسره شوې ده. نړیوال بانک لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې فارس حداد زیروس د افغانستان لپاره د دې بانک د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په داسې حال کې چې د اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي، د څنګلوري بلګرود د سیمې یوه ولسوالۍ نږدې په بشپړه توګه اوسیدونکي خالی شوي دي. د سیمې والي ویچسلاو ګلادکوف نن سه شنبه سهار وختي پر ټیلیګرام چینل په یو بیان کې لیکلي چې له 12,000 زیاتو کسانو چې دا د کراسنو یاروش ولسوالۍ نږدې ټول نفوذ دی سیمه تخلیه شوې ده. دغه په خبره شاوخوا زر سان په موقتی سرپناو کې ځای پر ځای شوې دي. ویل کېږي له جګړو مخکې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 14,000 کسانو ته رسېده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونه د بلګرود په گاونډ کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. په هغه ویډیو کې چې اوکراینی ځواکونو پرون د اگست په 12 خبره کړې، په کې ښکاري چې دوی د کورسک په مرکز سوتجا کې ګرځي را ګرځي. د دغه ویډیو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو په کې د اوکراینی پوځیانو خبرې اورېدل کېږي چې وایي دوی تر اوسه له روسي ځواکونو سره نه دي مخامخ شوي. اوکراینی ځواکونو د اگست پر 6 پردې سیمه یرغل کړی دی. دا خبری مجله تاسو له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو اوس په ازادي راډیو ډاٹ کام او ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. په دې مجله کې برا سره واوري چې ځینې کورنۍ چې ماشومان په پولیو اخته دي، وایي سره له دې چې ماشومان واکسین شوي دي، خو بیا هم په پولیو ناروغي اخته شوي دي. همداراز افغانستان بل راپور لرو چې د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 20 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
تقریبا 3 کاله کېږي زمونږ حقوق نه دی اجرا شوي، او په ډېرو سختو شرایطو په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې مونږ ژوند تېرو. د کور هغه کوم سامان مو چې و هغه فرش و ظرف و هغه مو خرڅ کړي دي.
دا راپورونه او ورسره نور راپورونه وړاندې په مجله کې ما سره اورېدلی شي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د ازادي راډیو د دې ساعت خبري مجله ته بیا هم راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج 11 مثبت پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان پرون دوشنبه پر خپل نوی راپور کې ویلي سره له دې چې تیر کال یې په افغانستان کې د دغه ویروس 6 مثبت پیښې ثبت کړې وي، خو په روان کال کې یوازې په 13 کې په هلمند او کندهار ولایتونو کې 2 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دې هکله ابدي سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین نن سیشن به پای ته رسیږي، د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون دوشنبه د اګست په 12 په یو نوي راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دې ویروس 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په 2024 کال کې یوازې 13 کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یاد سازمان د معلوماتو له مخې دغه 2 پیښې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز په پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ځینو مثبتو پیښو د لیدل کېدو خبر ورکړی. د دې سازمان په خبره په 2024 کال کې په پاکستان کې د پولیو 14 پیښې، په یمن کې 3 او په سومالیا کې 3 پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې وه په افغانستان کې د پولیو په دې 4 ورځنی کمپاین کې 2.4 میلیون هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. په همدې حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي وایي سره له دې چې ماشومانو یې واکسین کړی وو، خو بیا هم په پولیو اخته شوي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل لور یې 8 میاشتې مخکې سره له دې چې د 15 کلونو په کم عمر کې یې دا واکسین ترلاسه کړی وو په پولیو اخته شوي. هغه وایي چې یاد لور یې اوس 10 کلنه ده. د نورستان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل 3 میاشتې مخکې یې 2.5 کلنه لور په دې ناروغۍ اخته شوې.
ډاکټر ویل ښځه ګزاره کوي، خو اوس فعلا ښځه
د افغانستان د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د مخابراتو بخوانی مسؤل کمال شاه سید ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمپاین په پلی کولو کې نیمګړتیاوي د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شي. نوموړی زیاتوي چې دغه ویروس پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیر تګ راتګ له امله لیږدول کیږي.
دا خطر کله چې کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي دا خطر له ځان سره کاغه په ناروغي مصابي ککړی ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي نو له ځان سره هغه انتقالولای شي. اول ته کله چې انتقال کې په افغانستان کې خو بیا به ځینو ولایتو کې کوم چیرته چې کمپاین کورنتر سره کېږي د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی نو طبعا هلته به د خلکو بنه ناروغي د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر سازمانونو اندېښنه ښودلې و چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري استل او د پولیو ضد واکسینو ته د نه لاسرسي له امله په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا فلج کېدو ګواښ زیاتولی شي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ رسنیو ته وویل چې د روان کال له پیله تر جولای میاشتې پورې د دوه ملي کمپاینونو او درې فرعي کمپاینونو په ګډون د پولیو د واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لار یې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول دي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي.
په همدې اړه مو د افغانستان د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د مخابراتو په خوانی مسؤل سید کمال شاه سره بشپړ مرکه کړې ده او په پیل کې مو ترې پوښتلې دي چې کلونه کې په افغانستان کې د پولیو پر وړاندې جدي مبارزه روانه ده خو ولې لا هم پر افغانستان کې د پولیو ناروغي نه ده کنټرول شوې؟
افغانستان کې کوم تاسو وګورو ډېر ستونزې په بیلابیلو وختونو کې په افغانستان کې پاتې شوي دي او دا ستونزې او خنډونه د دې لامل شوي دي چې د پولیو ناروغي له منځه وړل تر اوسه پورې په افغانستان کې د هدف ته افغانستان نه دی رسېدلی. په خوا کې جنګونه وو، د جنګونو په ترڅ کې ټولو سیمو ته لاسرسی او له پولیو واکسین سره مخالفتونه یا د خلکو ناکافي پوهاوی دا هغه لتونه دي چې تر اوسه افغانستان او د افغانستان ماشومان له دې ناروغۍ کړي.
اغلی کمال شاه که دا راته ووایي چې څنګه چې موږ پوهیږو پخوا د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو په ډیرو کلو کې کور په کور د واکسین د کمپاین مخنیوی کوه، محدودیتونه ډیر زیات و، خنډونه ډیر زیات و د کمپاین د واکسین د کمپاین په مخ کې. اوس چې دوی خپله په واک کې دي نو تاسو څه وایئ چې آیا د دې کمپاین نه په کومه اندازه په کومه کچه جدي نظارت کیږي که نه کیږي او څه باید وشي د دې دپاره؟
د خوا په پرتله خو اوس د پولیو له منځه وړلو ته زمینه په دې ښه مساعده ده چې جنګ و جګړه نشته ده او که چیرې هلته د واکسین ټیمونه وي هغه کلو ته او لرو پرتو کلو ته رسیدګي کولای شي. پخوا خو هلته یو حکومت به نه و، دوه به و، یوه ساحه به و، بیا به د بل واک ساحه شروع کېده نو دا ډېر زیات یو ستونزمن کار و. هلته بیا نه نظارت کېدای سوای، نه هلته ارزیابي د پروګرام کېدای سوای. خو اوس دا ټول شیان شته دي، یعنی اوس که د پولیو له منځه وړلو پروګرام وغواړي د خپل پروګرام ډېر ښه ارزیابي کولای شي، نظارت یې کولای شي تر څو په ښه ډول سره تطبیق شي. خو متاسفانه په افغانستان کې پولیو له منځه وړلو پروګرام برنامه دوی باید حالت ته په کتو سره خپله برنامه جوړه کړي، اوسني حالت ته په کتو سره داسې ستراتیژي جوړه کړي چې دوی تر هر ماشومه پورې ورسیږي. او که چیرې په ځینو سیمو کې کور په کور کمپاین ته اجازه نه وي دوی بدیلې لارې باید ولټوي، ځکه په افغانستان کې د واکسین په تطبیق باندې بندیز نشته. نو دا اوس مسؤلیت د هغو ارګانونو جوړیږي چې په دې برخه کې کار کوي چې دوی کومې بدیلې لارې لټوي تر څو ټول ماشومانو ته ورسیږي.
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه دا چې په دې برخه کې د خلکو همکاري څومره مهمه ده، خلک څه کولای شي، کوم کارونه لازم دي؟ که تاسو غواړئ د ازادي راډیو له لارې خلکو ته کوم سپارښتنې که مهمه یې ورته وکړئ.
تر ټولو مهمه خو د خلکو پوهاوی دی. کم ارګانونه چې د خلکو د پولیو پروګرام لپاره د خلکو د پوهاوي په برخه کې کار کوي دا د دوی مسؤلیت دی چې دوی د هیواد کې شته رسنۍ یو لاري تر خلکو پوهاوی ورسوي. د دې تر څنګ هلته هغه کسان دوی ښکیل کې چې هغه مخاور وي په خلکو باندې خبره تاثیر کوي، او لدې شي نور تیرېدل په کار دي. کچېرې دوی یو پالیسي دوه درې څلور کاله مخکې جوړه کړې وي او هغې کار نه وي ورکړی، دوی باید نوښتګر واوسي، نوي پالیسي نوي ستراتیژي وي جوړ کړي، هر هغه کار نه کار واخلي، له هرې هغې لارې نه کار واخلي چې هغه هلته کار ورکوي په افغانستان کې. ځکه داسې نه شي کېدای چې یو کار دی په نایجیریا کې به ښه نتیجه ورکړي وي، هغه دې په افغانستان کې هم ښه نتیجه ورکړي. دا هېڅکله نه شي کېدای. افغانستان له نورو هېوادونو فرق لري. په افغانستان کې هغه پالیسي او ستراتیژي هېڅ کار نه ورکوي چې دوی له نورو هېوادو راوړي او دلته کاپي پیسټ کوي. د افغانستان حالت په نظر کې نیول پکار وي، د پوهاوي لپاره له خلکو سره تماس پکار دی، خلکو ورته بیا بیا ورتګ پکار دی، او خلک د واکسین په ګټو پوهول پکار دي.
په افغانستان کې د پولیو د منځوړلو پروګرام د مخابراتو په خوانی مسول سید کمال شاو چې د پولیو په اړه را سره غږیده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو وسلر وي ساته په ټول افغانستان کې واوري. وسم د راپورونو برخه د ورزو راپورونه په راپورونو کې د ملګرو ملتونو یو راپور راخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د خزو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا اداره وایي چې لاغانو خزو او انجونو سره د هغوی د حقونو د اعاده لپاره خپل همکارۍ ته دوام ورکوي. دغه ادارې تیر ورځ د یو راپور په خبرولو ویلي چې افغان خزي د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره له هڅو په شوی نه دی، او ملګری ملتونه هم د افغان خزو او انجونو د ازادیو او حقونو لپاره ملاتړ تر کوي. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی دی، تاسو یې اوریدو ته راوړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریو کلونو د پوره کېدو په درشل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا اداره یو ان وومن وایي افغان ښځو په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په هدف له هڅو لاس نه دی اخیستی. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغان ښځې غواړي د نارینه وو په شان کار وکړي، دوی نه یوازې په خپلو کورونو کې بلکې په دولت او نورو فضاو کې هم د تصمیم نیونې د حق غوښتونکي دي، او دوی د زده کړو او خپلو حقونو په لټه کې دي. یو ان وومن پرون دوشنبه د اګست پر 12مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې دغه اداره به د افغان ښځو د ازادۍ او د هغوی د حقونو د یادې لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر ښوونځیو د ښځو پر کار او له محرم پرته پر سفر بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د حکومت محدودوونکي پالیسۍ د دې لامل شوي چې 1.1 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابرې نجونې له زده کړو بې برخې او د نارینه په پرتله د ښځو کار کولو کچه هم په نامتناسبه توګه راټیټه سي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې همدار زیاته کړي چې په 2023 کال کې د یو نظر پوښتنې 8% ځواب ویونکو ویلي چې حداقل یوه ښځه یا انجلۍ پیژني چې د تیر 2021 کال راهیسې په ځان وزنه لاس پورې کړی دی. په کورونو کې د ښځو د محدودیدو ته په اشاره ویل شوي چې 8% ښځو راپور ورکړی چې د تیر کال په دریو میاستو کې له اګست نه تر اکتوبره د دوی د کورنیو ځینو اصلي غړو له ځینو ښځو سره نه دي لیدلي. له دې سره یوې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
درې کلونه کېږي هغه نجونې چې ښوونځي او پوهنتون ته تللې بې برخلیکه شوي دي. د ټولو افغان نجونو او ښځو مسلم حق دی چې باید په دولت او ټولنه کې ونډه ولري او له خپلو اساسي حقونو بې برخې نه شي، خو باید په دې اړه ملګري ملتونه، مدني ټولنه او بشري حقونه ځانګړی پام ولري او له دوی ملاتړ وکړي.
بلخوا د ښځو بشري حقونو فعاله همیرا فرهنګ پاله وایي افغان ښځو په تیرو دریو کلونو کې د ګڼو ستونزو سربیره په بیلابیلو لارو خپل مبارزو ته دوام ورکړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
موږ د هیواد ښځې او انجونې په دې درې کلونو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي او خپل ټول سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي حقونه مو له لاسه ورکړي دي. او موږ د هیواد خزې په دې برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکو، او د اسلامي او بشري حقوقونو د ترلاسه کولو لپاره، او یو ځل بیا د نړیوال ټولنې وختونه کو چې پر طالبانو فشار راولي تر څو د هیواد خزې خپل اساسي او بشري حقوقونه یو ځل بیا ترلاسه کړي، او موږ تر څو چې خپل حق ترلاسه کړو خپل مبارزې ته
سره له دې چې طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو په تېرو دریو کلونو کې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې تر اوسه نجونې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه له زده کړو بندې شوي، او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او سنګرتونونو کې د ښځو پر کار او فعالیتونو هم بندیزونه لګولي دي. د طالبانو حکومت همداراز افغان ښځې له تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو، عمومي زینا حمامونو او محرم پرته لری واټن سفر کولو هم راګرځولې دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په گاونډي ایران کې د لویدیز غوښتنه چې ته ایران یې کړې وه دوی رد کړې ده، او ویل دي چې او هغه ګواښ چې اسرائیل دوی ته کړی و دوی ویل چې هغې نه لاس واخلي. تهران اسرائیل ته وروسته له هغه د غچ اخیستو ګواښ وکړ چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د حماس ډلې پخوانی سیاسي مشر اسماعیل هانیه په تهران کې په یوه برید کې چې اسرائیل یې مسؤول بلل شوی و ووژل شو. په دې اکړه زمونږ همکار نوریاس نوري راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
ایران نن سه‌شنبه د لویدیز دا غوښتنه چې تهران د اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته اسرائیل ته د غچ اخیستنې له ګواښ څخه لاس واخلي رد کړه. د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، پخوانی سیاسي مشر اسماعیل هانیه له خپل یو ساتونکي سره د جولای په 1 په تهران کې په یوه برید کې چې اسرائیل مسؤول بلل شوی ووژل شو. نوموړی د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی و. اسرائیل نه دا برید منلی او نه یې هم رد کړی دی، خو ایران چې د حماس کلک ملاتړی دی د هانیه د وژل کېدو پړه پر اسرائیل اچولی او ژمنه یې کړې ده چې غچ به یې واخلي. د ګواښ په سیمه کې د جګړې د لا پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایي ناصر کنعانی په یوه بیان کې د لویدیز دا غوښتنه له سیاسي منطق څخه لرې بللې او ویلي دي چې هغه د نړیوالو قوانینو او اصولو سره په مخالفت کې ده او په ټوله کې له اسرائیل څخه عملي ملاتړ په ډاګه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه بیان وروسته له هغې خپروي چې متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا پرون دوشنبه د اګست په 12 له ایران څخه وغوښتل چې پر اسرائیل د پوځي حملې له ګواښ څخه لاس واخلي. په همدې ورځ د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د ټلیفون لارې د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړې. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر ویلي چې سټارمر له پزشکیان څخه وغوښتل چې پر اسرائیل له برید څخه لاس واخلي، او ویلي دي چې جګړه د هیچا په ګټه نه ده. هغه همدارنګه د ایران ولسمشر ته ویلي چې دای د منځني ختیځ روان وضعیت ډیره اندېښنه لري او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې په سیمه کې د جګړې د لا پراخېدو مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم هم د ایران له ولسمشر څخه ورته غوښتنه کړې او ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو روانه لړۍ باید ودرول شي. د ایران له ولسمشر سره د بریتانیا د صدر اعظم له ټلیفوني خبرو وروسته د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ښاغلي پزشکان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي جګړه د نړۍ په هر ګوټ کې د هیچا په ګټه نه ده، خو دولتونه حق لري چې د په خبره یوه یرغلګر ته سزا ورکړي. متحدو ایالاتونو پرون دوشنبه وویل چې له هغو استخباراتي ارزونو سره موافق ده چې ښایي ایران یا په منځني ختیځ کې د هیواد نیابتي ډلې په دې اونۍ کې پر اسرائیل برید وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان حکومت وایي د هغه تقاعد ته نږدې کارکونکو د کار موده یې د 2 کلونو لپاره غځولې ده چې لا هم د کار کولو توان لري. تقاعد ته نږدې کارمندان وایي غواړي کار ته دوام ورکړي ځکه د دوی په خبره کې په کور کې کینی او تقاعد حقوق ترلاسه نکړي ژوند به په ډیر ستونزمن شي. په دې اکړه پوره راپور مو چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د طالبانو حکومت وایي د تعلیمي بنسټونو د استادانو او د نورو مسلکي تخصصي او تخنیکی څانګو د هغو کارکونکو د خدمت موده به د 2 کلونو لپاره وغځوي چې د جسمي او روحي ځواک په درلودلو سره تقاعد ته نږدې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د لوړو زده کړو وزارت د وړاندیز او د طالبانو د ریاست الوزرا په لارښوونه د طالبانو د معاشونو د تنظیم کمیسیون لخوا نیول شوې ده. د راپورونو له مخې دغه پریکړه د 1403 هجري لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. په همدې حال کې د تعلیمي ادارو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي چې له اقتصادي پلوه په خراب وضعیت کې ژوند کوي د حکومت لخوا د تقاعد معاش نه ورکولو ته په اشاره ادعا کوي چې د کارکولو توان لري او نه غواړي چې په کور کېني. د کابل د یوه ښوونځي ښوونکې یلدا ازادي راډیو ته وویل:
زنه غړم چې متقاعده سم، ځکه د کور ټول مسولیت پر ما دی، زما کور کرایي دی، اقتصاد می خراب دی، د کار توان لرم. کله چې د تقاعد حق نه راکوي نو موږ هم نه غواړو چې متقاعد سو. حکومت دې پریکړه وکړي، یا د تقاعد پیسې ورکړي، یا زه کار کوم. له معاش پرته ژوند راته ارزښت نه لري.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تقاعد شویو کارکوونکو د کار موده غځولې چې یو شمېر متقاعدین له حکومته د دوی د درې کلن معاش د ورکړې غوښتنه کوي. د تقاعد شویو کسانو له ډلې رحمان الله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا درې کاله کېږي زموږ حقوق نه دی اجرا شوي او په ډېرو سختو شرایطو په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې موږ ژوند تېرو. د کور هغه کوم سامان مو چې و هغه فرش او ظرف و هغه مو خرڅ کړي دي. خپله زه مریض یم، د مریضۍ پیسې نه لرم.
نومان یو بل متقاعد هم د ورته ستونزې یادونه کوي:
زموږ د تقاعد حقوق نه دی ورکړل شوی. د مختلفو بیماریو لکه شکر، عضلي او مفصلي روماتیزم، د ملا دسک سره مبتلا یم. نه د تداوي مصرف لرم او نه د فامیل خرج.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو سره د طالبانو مالیه وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې کمې نه کړي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه ودرول شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د تقاعد عمر 15 کاله دی، او هم هر هغه مامور چې 40 کاله یې په دولت کې کار کړی وي د تقاعد وړ دی.
تاسو له پیغامونو
السلام زه سکندر خبر کوم له کابل څخه. ازادي راډیو څخه یو خواهش کوم چې د مغه ټول افغانستان خلکو ته ورسوي چې اوس امر بالمعروف د نن سبا دغه اعلان کړی دی. موږ ته زه خپل دکاندار یم، تاسو باید په خپل دوکانو باندې شپږ شپږ بیرغونه ولګوئ. پر راجن کې دا مصرف دی، د بیرغونه دا کلمې چې وته په ځمکه سره غورځي، بیا سره مرداریږي او مرغۍ پکې نه وتی چې دا شدای خبر نه وي وتی چې موږ ډېر تنګوي. بیرغ یې چې ولګوئ شپږ شپږ بیرغونه ولګوئ هر دوکان باندې، موږ ته اوس دا امر شوی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سعد الله حنیفی خبر کوم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. زما د شیخ صاحب څخه دغه هیله ده چې پر لیاز د خدای مرد قاضیانو میراث کړو. مرد قاضیانو دی هلته رسولی چې زما د په خدای قسم د خپل د پلار د نیکه ملکونو مرثاخې د روپو په مقابل کې بلتي ورکوي. زموږ په منطقه کې تر لسو تر دولس کسه ډېر شهیدان وسول، خاص خپل د مځکې پر سر باندې. په بدنام خو قاضي او قمندان سوله، مګر نه کار قاضي وکوي. پر هره دعوه باندې، پر محدوده دعوه باندې چې مطلق دعوه دي حجات سوله او محکمې ته ورلې، د لکونو لکونو مطالبه درڅخه کوي. پر لحاظ د خدای شیخ صاحبه، موږ د نبی علیه السلام امتیانو یو، موږ د افغانستان یو، موږ مسلمانان یو. زموږ سره ولې د عمل کېږي؟ جمهوریت دلته و، ګام په ګام پوستې دي. زموږ سره هیڅ عمل نه دی سوی، نه مو حق ضبط سوی دی، نه مو پر حق ډاکه اچول سوی ده. د دغه کوکنارو په دلیل دغه طالبان د ورځې درې واره په هر کور ننوځي. د هغه کوره څخه درېیمه ورځ څلورمه ورځ خلک ورته راځي، غلا ځینې کوي، شان ځینې وړي، دا څوک دی؟ دا خو دغه طالبان دي، دغه دغه دی. اوس نو موږ د دې څخه دا مطالبه لرو، موږ پر د خدای پار وړاندې کوو، د قرآن روی وړاندې کوو، و دغه شیخ صاحب محترم ته چې زموږ چاره وکړه او دغه زموږ د نوزاد ولسوالۍ قاضي وموتي، پر لحاظ د خدای پر لحاظ د قرآن رد کړه دې ځای څخه، موږ یې میراث کړو، خپل منځي به دی زموږ په مابین کې رهیجات کړه دې. وسلام.
تاسې پیغام
موږ د دې سات خبری مجله راپورونه هم دومره وو. تاسو کولای شئ چې دا راپورونه په لیکلې بڼه زموږ په ویب سایټ کې azadiradio.com کې هم ولولئ او هم یې واوري. او ازادي رادیو اوس کولای شئ چې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو چپو 19:25 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 12:29 په ټول افغانستان کې واوري. په